رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه د توړند کوو. په اول سر کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري.
طالبان وایي چې د امریکا لخوا د غډل په خلاف د هوایي بریدونو بیرته پیلېدو ته به سخت ځواب ورکړي. د سومالی د پایتخت موګادیشو په هوټل کې په جګړې کې 15 کسان وژل شوي دي او نن به د پانامي دوهم کانال په رسمي توګه پرانستل شي.
نن یک شنبه ده د 1395 هجري لمریز کال د چنګاښ کې سرطان شپږمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې شپږمه کېږي. په روانه برخه کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک داسې فکر کوي چې د پولیو واکسین د هغوی ماشومانو ته ګټه نه رسوي. په همدې برخه کې عامه پوهاوی زیاتېږي او په کونړ ولایت کې هم د دې ستونزې د اواري لپاره دایمي کارکوونکي ګمارل کېږي. په سوریه کې زیږیدلی یو مسلمان د امریکا د نیوجرسي په ایالت کې د یوه ښار ښاروال دی. په دې هکله هم راپور درته لرو. او د مهاجرینو په برخه کې به واوري چې په داسې حال کې په لیبیا کې جنګ مخ په زیاتېدو دی. د تیرو دوو میاشتو په موده کې د سمندر په لاره له شمالي افریقا نه اروپا ته د مهاجرینو په راتګ کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. او دا چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې بیردل به په برتانیا کې په مشت افغانانو څه ډول اغیزه ولري په دې هکله هم مرکه لرو. د مرکه او راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. طالبان وایي چې د امریکا لخوا د غډل په خلاف د هوایي بریدونو بیرته پیلېدو ته به سخت ځواب ورکړي. زبی الله مجاهد چې ځان ته د طالبانو وایند وایي په پیغام کې ژورنالیستان ته ویلي دي چې پخوا هم امریکا د دوی په خلاف په خپلو بریدونو کې خنډ نه و راوستی او که اوس هم د امریکا هوایي بریدونه ډیریږي نو د سخت عکس العمل سره به مخامخ سي. خو هغه دا ونه ویله چې طالبان به څه ډول عکس العمل وښيي. د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع د وزارت دوو چارواکو د اسوشیټډ پریس خبري اجانس ته ویلي وو چې د طالبانو په خلاف یو ځل بیا بمباري پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک د جمعې په ورځ تایید کړه چې د افغانستان په جنوبي برخو کې هوایي بریدونه سوي دي. نوموړي دا ویله چې په بمباریو کې دقیق هدف په نښه سوي خو په دې اکلي نور جزئیات ورنه کړل. د روان میاشت په پیل کې اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو حدود ورپراخ کړل. په دغه سره اوس امریکایي ځواکونه کولی سي چې د افغان ځواکونو سره د مرستې په خاطر هوایي بریدونه وکړي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې نظر و 800 عسکر لري. د جرمني سرازم وایي چې په بریتانیا به فشار نه ولي چې په لند وخت کې د اروپایي اتحاد نه د وتلو کارونه بشپړ کړي. نور تفصيل د شقولا رحیم زوینه.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو خبري کانفرنس کې پرون داسې وویل: که صادقانه وایم دا باید ډیر وخت ونیسي. دا حقیقت دی، خو زه به اوس په دې خبرې ټینګه نشم چې په لنډ وخت کې دا کار وشي. هغې همدارنګه وویل چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو کار به په ښه فضا کې ترسره شي. هغې دا خبره هم وکړه چې برتانیا به د اروپایي اتحاد نږدې ملګری پاتې شي. خو د مرکل د خبرو نه مخکې د اروپایي اتحاد د شپږو موسسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په برلین کې غونډه وکړه او غوښتنه وکړه چې د اروپایي اتحاد نه دی د برتانیې د وتلو په اړه مذاکرات هر څه زر تر زره پیل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په دې اړه داسې وویل: موږ باید اوس دا فرصت ولرو چې اروپا او د اروپا راتلونکي ته پاملرنه وکړو. معنا دا چې د برتانیې د تصمیم وروسته د برتانیې د وتلو په اړه مذاکرات باید چې هر څه زر چې وي پیل شي. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون چې ویلی دی د اکتوبر په میاشت کې استعفا ورکوي د سه شنبه پر ورځ بروکسل ته ځي او د چهار شنبه پر ورځ به د برتانی نه بغیر د اروپایي اتحاد وبشت غړي هیوادونه غونډه وکړي. اشغل رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د سومالی د پایتخت موګادیشو په هوټل کې جګړه پای ته رسیدلې ده چې د شباب وسوال ورننه وتلی وو. چارواکو ویلي دي چې په دغه جګړې کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سومالی د امنیت وزیر عبدالرزاق عمر محمد ویلی چې جګړه ختمه شوې ده او امنیتي ځواکونو برید کوونکي وژل دي. الشباب ویلی وو چې برید دوی کړی دی. د پیښې په اړه پولیس وویل چې وسلوالو لومړی د هوټل د باندې د موټر بم برید کړی وو او وروسته بیا د هوټل تعمیر ته داخل سی وو او په هر هغه کس باندې ډزې کولې چې مخې ته ورتلل. وروسته بیا پولیسو د پیښې ځای ته ځانونه ورسول او د برید کوونکو سره جګړه وکړه او برید کوونکي د هوټل په لوړ پوړ کې کونج ته کړل. عیني شاهدانو ویلي دي چې د هوټل په دروازې کې مړی پراته وو. امریکا دغه برید په سختو ټکو غندلی دی او د قربانیانو د کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ده. د امریکا د لویدیځې ورجینیا په ایالت کې د سیلابونو د اوبو کچه په کمېدو ده. په دغو سیلابونو کې چې په تیرو سلو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی لږ تر لږه درویش کسان مړه سوي دي او ډېر شمېر کورونه خراب سوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د دغه ایالت په جنوبي سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. سپین ماڼۍ ویلي دي چې فدرالي حکومت به د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. چارواکو ویلي دي چې اوس هم د ژغورنې عملیات روان دي او کېدای سي چې د مړو شمېر ډېر سي. د مړو شوو او د لادرکه شوو کسانو په اړه لږ معلومات شته. په سیمه کې سیلابونو وروسته له دې نه راغلل چې 15 سانتي متره باران وسو. شدید باران د څو ساعتونو لپاره د پنجشنبې په ورځ وسو. نن به د پانامي دوهم کانال په رسمي توګه پرانیستل سي. دا کانال به د لویو کښتیو د تګ راتګ لپاره چې د پخواني کانال نه چې د پخوانی کانال لای تیریدل مشکل وو استعمال سي. په نوي کانال باندې د نو کلونو را پدی خو کار روان وو او په جوړولو 15.4 میلیارد ډالر لګښ راغلی دی. کارپوهان وایي چې په لس کلونو کې به د کانال نه د تولیداتو حمل او نقل دو چند سي او د پانامي چارواکي هیله کوي چې د حمل او نقل مالیه به چې اوس 1 میلیارد ډالر کیږي 3 میلیارد ډالر ته ورسیږي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر په فرانسیس وایي چې نړۍ به هیڅکله هم د عثماني امپراتورۍ په وخت کې د ارمنیانو وژل هیر نه کړي. هغه په ارمنیانو او ترکانو باندې غږ وکړ چې د یو بل سره په خلاصي او سوله وکړي. فرانسیس پرون د عیسوي ارمنیانو د مشر دوهم کرکین سره یو ځای د ارمنستان د پایتخت ایروان د جمهوریت په څلور لارې کې په مذهبي غونډه کې ګډون وکړ او د سولې لپاره دعا وکړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رنجونه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوند کو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې وست مخام 8 بجې او 8 دقیقې شولې. د هم د روانه خبرونه لمړی مطلب د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې خلک د واکسینو په برخه کې داسې فکر کوي چې د پولیو واکسین یې ماشومان ته ګټه نه رسوي. په دې برخه کې عامه په هوایي کې خو په کونړ ولایت کې د ستونزې د اواري لپاره دایمي کارکونکو ګمارل کیږي. تفصیل د زبیح الله غازی په دې راپور کې اوري.
دا عامه په هوایي پاړخ کې د غنجدې 200 کسان د کونړ شپږو ولسوالیو کې ګمارل کیږي چې په ټاکل کې دوبه د چارواکو په وینا د پاتې کېدونکو کوچنیانو کچه د پام وړ راکم شي. دغه کسان د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په مالی لګښت ټاکل کیږي. د کونړ د عامه روغتیا سرپرست ډاکټر احسان الله پزلی وای دغه پریکړه ورسته لاغې شوې چې روان میلادي کال په کونړ کې د پولیو شپږ پیخي سب شوی او دایي وننګون کې مسله ګڼلې ده.
منګه هغه ولسوالی چې مخکنه ستونزې په کلرو چاغې نه چپه دره ده، ماړوګې ده، وټپور ده، مراوره ده او خپل اسداباد ده او شیګل په دې خاطر چې هلته پیخې موجود دي. مخکنه شیګل وضعیت ډیر ښه و خو چون هلته پیخې موجود دي دا هم په دې کې شامل شوی دی. او په دې ټولو ولسوالیو کې د شپږ ولسوالیو کې به موږ 161 نفر رضاکاران او 14 کسه د دوی د نظارت کوونکي به موږ په کار ګمارو.
ښاغلی پزلی وایي دغه ټاکل کېدونکو کسانو له ډلې سوپروایزرانو ته 12 او عادي کارکونکو ته شپږ زره میاشتنی معاش په پام کې نیول شوی. خو د کسانو د ټاکنې لپاره ځینې خاص شرطونه میخي دي.
دیرش کال خپل عمر پوره کړی وي، د منطقي اوسیدونکو وي، په هغه کلی کې اوسیږي، کم کلی کې چې د هغه ځای نه دی، او همدارنګه د تعلیم کچه تر 12 پورې، عالم دین ته یا د دین عالم ته به ترجیح ورکول کیږي چې نظر نورو کسانو ته د افهام او تفهیم یا د خلکو سره د خبرو اترو او د اړیکو نیولو یو پوره مهارت خوند وي، نو دغه خلکو ته به ترجیح ورکول کیږي.
د کونړ د خطر لاندې د غشپګو ولسوالیو کې ګماریدونکو کسانو لړۍ په چپې درې او ماڼوګي ولسوالیو کې تمامه شوې او وټپور کې تازه ازموینه اخیستل شوې. د دایمي رضاکاری لپاره نوماندان وای ک بریالی شنو پسما توګه به د انکاری کورنۍ او فکرونو روخانه کی
امتحان ورکړه د کامیاب شنو به زمنګ وظیفه دای چې موږ په دکلو کې په ساحو کې خپل مربوطه ساحو کې ګرځو او څوک چې د واکسین نه انکار کوي د واکسین انکارین دی هغه ته به د واکسینو په اړه معلومات ورکړو د واکسینو د کولو ګټه او د واکسین د نه کولو نقصانات ورته بیانو
په ورته وخت کې د کونړ ځایي خلک هم د عامه پوهاوی تازه پیل شوی پروسه بریالی ګڼي او وایي دایمي کارکونکي به د یو مسولیت لمخې خپلې چارې تنظیم کړي
کوم کمپاینونه کې چې د خلکو کار کوونکو دغه صرف د یو څور په مقابل کې د یو څه مودې لپاره کو نور بیا د هر څه په خپل ځای باندې پاتې کچېره دغه دایمي شي نو دا به ډیر مفیدی او دغه به ټولنې ته ډیره ګټه ورته مام شي
که څه هم د پولیو لپاره مرسته کوونکو ادارو او عوامي روغتیا وزارت ویلو چې روان میلادي کال به د پولیو د وایرس گردش په مطلق ډول ودرې خو هغه سی ونشول په دې کال کې د افغانستان په کچه د پولیو شپک پیخي سبچوي چې څلوري د کونړ په شیګل یو په هلمند او بل په قندار ولایت کې سبچوي ده
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو
په سوریه کې زیږیدلی یو مسلمان د امریکا د نیوجرسي په ایالت کې د یو خار خاروال دی محمد خیر الله درې ځلې د پراسپیکټ پارک د خار خاروال ټاکل شوی دی هغه وایي نژادي او مذهبي توپیرونه باید د ټولنې د رهبرۍ کولو په لاره کې خنډ نه وي د امریکا خبریال ریمن تیلر په دې حقله دا راپور لیکلی
محمد خیر الله په 1991 کال کې د شپږ کلنو په عمر د نیوجرسي د ایالت په دغه کوچنی خار کې میشت شو نو موري هغه وخت هیڅ کله دا تصور نه کاوه چې د همدې خار خاروال بشي خو یو ورځ په یوه لوحه باندې یو عربي نوم ولید او د کارته و هڅاوه
هغه ورځ مې پیاد ده چې دلته یو خوانزي ته ورغلم او په یوه لوحه باندې مې عربي نوم ولید لزان سره مې وویل عجیب ده هغه او چې دا تصور مې په ذهن کې پیدا شو
هغه د امریکا د طبيعت لخصتو یو کال وروسته په 2001 کال کې ځان د ولوی په انتخاباتو کې کاندید کړ نو موري وايي دنیا کې د درای ورکونکو لپاره هیڅ کله هم کوم لوی ستونزه نه و
له موجودو توپیرونو سره سره پر یو بل د دین او قومیت په اساس انتقاد نه کوو قومیت مو له کورنۍ او دین مو له عبادت ځای سره تړلای دی
خو زیاتوي چې دین ورته مانوي او اخلاقی بنسټ برابروي
د دې خار په اداره کولو کې خپل دین په نورو نه تحمیلوم خو دین په ما باندې خپل مانوي ارزښتونه منلي چې زور باندې خپل دنده اجرا کوم
له کاري مسولیتونو سره سره خیر الله خپل پرانی هیواد نه هیر کړی هغه څو ځلې سوریه ته د بشري مرستو په ماموریتونو تللی او په بېوزلو خلکو یې خوراکي او د اړتیا وړ نور مواد ویشلی دي
دا د سوریې دیکتاتور او د هغه ملاتړو ته پیغام دی چې له ټولو خطرونو سره سره موږ له هغو خلکو سره مرسته کوو چې نړیوالې ټولنې او نړۍ هیر کړي دي
خیر الله له خاروال کېدو مخکې معلم وو شاګردان یې نوموړی یو زړسواند شخص بولي
زموږ ښار د کورنۍ په محور جوړ یو ښار دی او موږ د خیر الله په شان یو کس ته اړتیا لرو
هغه ډېر آرام دی او زه باید دا ووایم چې ما ته زما پلار رایادوي او تل له موږ سره په احترام غږېده
خیر الله غواړي درې اولادونه هم په ټولنه کې مثبت رول ولوبوي هغه وایي کوم کسان چې غواړي د ټولنې مشري وکړي نژادي او دینی توپیرونه باید وړاندې خنډ نشي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
درنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگټن اورې په واشنگټن کې وست د مخام 8 بجې او 30 دقیقې شولې په داس حال کې چې په لیبیا کې جنگ مخ په زیاتېدو دی د 13 میاشتو په موده کې د سمندر په لاره د شمالي افریقا نه اروپا ته د مهاجرو په تک کې دوه چنده زیاتوالی راغلی په مکړې د لندن د امریکا غاګ د خبريال هندي ریجول رپورت ته چې زمون همکار سید سلمان شاه بي تاسو ته دروووروي
کوم تازه ارقام چې اروپایي اتحاد خبر کړی دی خې چې په زیاتره مواردو کې د لیبیا ساحلي ساتونکو په مهاجرینو باندې ډزې کړې دي او ډېرې بې سرنوشته په کښتیو کې خوشي کړې دي او کوم کسان چې نیولې دي د توقیف په دوران کې ورته زجر او شکنجه ورکوي د اروپایي اتحاد چارواکي وایي چې یونان ته د سمندر په لاره د غیر قانوني مهاجرینو پر راتګ کې اوس کمی راغلی دی ځکه چې یونان او د بالقان ځینو نورو هیوادونو لویدیځې اروپا ته د سفر کولو ټولې لارې بندې کړې دي کوم کسان چې اوس اروپا ته راځي د افریقا په نیمه وچه کې له ډېر اوږده سفر نه وروسته ځانونه لیبیا ته رسوي او بیا د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره د ایټالیا په لورې سفر کوي د اروپایي اتحاد چارواکي وایي یوازې سکال په مې کې په یوې هفته کې 10,000 کسان چې د لیبیا نه سمندري سفر پیل کړو د مدیترانې مرکزي سواحلو ته څیرمه له هغو کښتۍګانو نه وژغورل شو چې په اوبو کې ډوبېدلې. په داسې حال کې چې د غیر قانوني مهاجرو شمیر مخ په زیاتېدو دی، اروپایي اتحاد د آپریشن سوفیا په نوم سمندري عملیات چې هدف یې د قاچاقبرانو د کښتیو په نښه کولو د یوې میاشتې پورې وغځاوه. مګر د یوروشیا ګروپ نوم د یوې اروپایي موسسې مسؤل ریکارډو فابیانی چې له مهاجرو سره مرسته کوي بل نظر لري او
وایي
مهاجرین او قاچاقبران دواړه خپل ځانونه د اروپایانو له نوې پالیسۍ او کړنلارې سره عیاروي. په یوه نوي چاپېریال کې فعالیت کوي او د دې خبرې معنی دا شوه چې اروپا ته د مهاجرو د بهیر مشکل نه کمیږي. یوازې سږ کال 2100 کسان اروپا ته د سمندر په لاره باندې د راتګ وخت په اوبو کې غرق شو او مړ شو. په روانه میاشت کې اروپایي اتحاد د لیبیا په شمول له هغو کلیدي هیوادونو سره د همکارۍ یو پلان اعلان کړ چې له خاورې نه په غیر قانوني توګه اروپا ته د رسېدو په تکل غیر قانوني مهاجرین سفر کوي. مګر د فابیانی په وینا په داسې حال کې چې په لیبیا کې جنگ دوام لري، دوه متضاد حکومتونه پکې فعال دي او مختلفې وسلوالې ډلې په مختلفو ځایونو کې کنټرول لري، ډېره ناممکنه ده چې د اروپا اتحاد سره سم همکاري
وکړي.
په دې اړه به د لیبیا ساحلي ساتونکو د اروپایي اتحاد او د ملي یووالي د حکومت سره همکاري ژمنه وکړي. مګر مهمه خبره دا ده چې امریکایي او کنه او د پردیشا څخه پیږي په خوله یو څوي او بیا بل څه کوي. همدا ساحلي ساتونکو له قاچاقبرانو سره لار نشي، پیسې او نخلي پټې معاملې وسره کوي یا په هغه باندې خپل سترګې پټي او پردي چې اروپا ته سفر وکړي او یې وسلوالو ملشو ته ورسپاري چې قید کړي او ویش کوي. دافی نړیوال سازمان ایمنسټی انټرنیشنل د لیبیا ساحلي ساتونکو په دې تورن کړی دي چې د جغرولو په دوران کې مهاجرین وحی ټکای او نسی او کله کله هم د غشان ترګي. دافی نړیوال سازمان له یو شمېر کسان سره چې ژوندۍ بچي دي او اروپا ته پر رسیدو برېلی شي مرکی کړی دي هغه ټول قصورتا بیان کړه.
documented cases of shooting
ټولو دا خبره وکړه چې د لیبیا ساحلي ساتونکو سره په ډیر غیر انساني او وحشي شکل رویا کړی و. دا فدای نړیوال سازمان غړي وان ګولیک په دې اړه امریکا هغه ته ویل موږ په څو مواردو کې د مهاجرینو د چورولو په بانه د مهاجرینو د وشتلو او په زخمی حالت کې به سرنوشت پرې خودو او لټولو پاړ اسناد راجمع کړی دي چې د قید او توقيف په دوران کې دغه کسان ډېر بد بد وحل شوی او شکنجه شوی دي. یو ځلې خود لیبیا ساحلي ساتونکو د مهاجرینو نه ډکه یو کښتۍ د سمندر په منځ کې پریښوده چې انجن یې له کار نه غورځېدلې و او د ډوبېدو په حال کې و.
What's crucial is that
عجیب خبره دا ده چې اروپایي اتحاد د لیبیا سره هغه شان چل چل نه کوي لکه چې له ترکیه سره کوي. اروپایي اتحاد په غلطۍ دا فکر کوي چې لیبیا به وکولی شي چې د هغو مهاجرینو لاره بند کړي چې اروپا ته د رسیدو هڅه کوي. ملګری ملتونه وایي چې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې 2000 ماشومان چې څوک سره نو ملګري له شمالي افریقا نه اروپا ته پر رسیدو بریالي شوي دي. خو له ډېرو سره په لاره کې به حد زیات ظلمونه هم شوي وو. ملګری ملتونه اټکل کوي چې دا وخت 2,15,000 کسان په لیبیا کې په دې انتظار ناست دي چې کله به ورته موقع برابرېږي چې دغه جنگ ځپلي هیواد نه ځانونه اروپا ته وباسي. په دې جمله کې په لسګونو زره کم کې ماشومان هم شامل دي، څوک سره نه دي ملګري او په خپل سره د سفر کولو تکل کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
رنوندونکو د همدې تیرې پنځم په ورځ په برتانیې کې خلکو په ټول پښتونخوا یا ریفرندم کې برخه واخیستو دا پریکړه وکړه چې باید د اروپای اتحاد نه بیل شي. دا چې د برتانویانو د پریکړه حل ته په مشت افغانانو څه اغیز درلودلې شي د امریکا غږ آشنا رادیو همکارې زیبا خادم په لندن کې د افغان لیکوال سید زاکر شاه سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
ډاکټر صاحب، سید زاکر شاه، هغه مهاجر چې په دی لندن کې اوسي، سوي چې دغه نوې تغییر چې وسراغه برتانیې د اروپایي اتحاد نه وتله، دا به د دغه مهاجرو په ژوند باندې څه تاثیر وکړي؟
په کل کې د یو ډول نو میډیګانې رامنځته کړې دي. نو دغه نن ورځ په پانتون کې ومه او دغه د پانتونونو مسؤلین موږ په خپل حتی په وزیرانو دا فشار راوته چې په هر قیمت کې د دې شي باید مخنیوی وشي. دا دا زمونږ ډیره ژوره اغیزه کوي په ټول اروپا د دې دواړو نه. موږ په زرهاو شاګردان لرو او د دې دا مثلا دې ته فنډ ورکړ شوی دی، دې مثلا زمونه کلتور دی د دې د غفنت تحصیلات لپاره د دې راشراته نن خپل نظر وی چې ممکن د یو زمو دی پروګرام دی چې دغه څلور
کاله به درته مشرانه ستاره دلته خود دنیا د هر نقطې نه ماجر راغلي دي خاص د افغانانو په ژوند باندې بس په فکر ست تاثیر کی ته خپل ام یو افغانې دلته ماجر ډیر کلونه کیږي اوسېږي مګر تازه دی وختو کې ډیر نور افغانان راغلي دي برتانیې ته سې کوم ویره او تشویش یې اندېخنه دوی لري چې دوی سرنوش به څنګه شي
دلته دوه ډوله مهاجرین دي د افغانانو په جمع کې لکه یو ډول دغه مونږ کسان چې په غربي اروپا کې ژوند کوله او د تیر مثلا یو له کلورې هیڅ مثلا دلته ژوند کوم
کوم ملک نه راغلی اسي هغه ته لندن ته
زه په خپل حال هالند نه راغلم ما تقریبا شپږم وکاله په هالند کې ژوند کړو تر 2015 کال پورې نو بعد د 2015 نه دلته راغلم ځکه ما تعلیم او تحصیل لپاره او زمون کې
یعنی ته په خپل کم تشویش نه لري د یو افغان په صفت دلته د غنیو انکشاف وې صاحب
نه په هغه کسان باندې چې دا د اقل د څلور کال نه په خوا راغلي دي په هغه باندې دا قانون اثر نه لري مونږ په هغه جمله کسانې کې راځو چې د لس کالو نه پورته زموږ د اقامي مسله تېره شوې ده دلته او مونږ اکثرا په دې لسو کالو کې ټاکس ورکړی دی او دودن هغه د تېر کال احصایه چې ما سره وه یو لک او 15000 شاوخوا افغانان په کل کې په برتانیې کې ژوند کوي او په لندن کې فکر کوم د 18000 نه تر 40000 پورې دی چې افغانان ژوند کوي اور په نور په اړه کې له برمنګهم او خاغه چاته د دې ګټه افغانان
خخه بله یعنی په دې افغانانو کې چې د شمیره تاسو ورک په دې کې په خوا چې راغلي دي دغه تعداد ډیر ده کدا اوس چې راغلي دي تعداد ډیر ده
نو هغه چې په خوا راغلي دغه تعداد ډیر ده لکه د دې تیر درې کلونو را په دې خوا خصوصا د حالات چې بدل شو نظام په افغانستان کې بدل شو او کار په مجموع کې امنیت ورانه شو په هغه کې په افغانستان کې د دې چې د خواته یعنی حلزه روان دي چې خلک ځانونه ورسېد ان تاسو چې مرګونه قبلې سره
دا بل بل ها یعنی ساسه په ژوند باندې تاثیر نه کوي دا افغانانو په ژوند باندې چې په خور غلي خدا تازه وختو کې چې راغلي هغه تشويش لدی دا غو تشويش څه دی څه فکر کوي
دا غو تشويش دا چې چې یعنی د دې د اقتصادي فشارونو لامل شي بغیر د هغه خو دې په اړه کې مثبت جواب نه ورکړي ډیر وخت د دوی دوران کې اکثرا
bale
نو د دې چې مجهول حالت کې د ژوند سره مخامخ کیږي کله کله د ریپورت مثلا هم مطرح کیږي چې یو ځل بدلې دی لکه توافق هم کړه او چې بعد اکسان چې افغانستان ناراضي هغه باید ونه منل شي به په واسطه ورشي چې موږ هلته زمونږ مثلا عسكر ځنه په ځل کې ورکه ایستاسه د پاره او تاسو دغه وطن په شکوې د ترازی نو دا څه باز ته شو نه هم شته راځي اقتصادي نقطې نظر ته کار امکانات د لپاره په لاس کې ندي ته قبولي په لاس ورنشي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
او دا هم درنونکو د روان خبرنی ورسته مطلب په قندز کې د تیر او اتوم اشتراکي حصې د تجارتي کاروبار پرته د ورځې مزدوري هم په سخت خلکو ته پیدا کیږي په دې هکله نور تفصيل د آشنا رادیو د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې راپور کې اوري
د روژې د ګرمي ورځې یولس بجې دی خو د قندوز خار د ارزبيګي جمعات مخه ته لا هم سپینګيري او ځوانان په دې تمناستي چې څوک به د کار لپاره بوزي په دې حال کې موټر ودرېږي مزدور ورته په کار دی خو د موټر شیشې ته دومره کسان راټولېږي چې مقابل لورې له مزدور بيولو انکار کوي دلته په چوک کې هم مزدوران له یو بل سره رقابت کوي ک یو تن په 200 افغاني کارت زی یو بل چې څو ورځې وزګار پاتې شوی تر دې په کوم پیسو مزدوري کوي د چوک د سر ټول مزدوران وایي چې پروسه کال د طالبانو په لاس د قندوز له سقوط وروسته کار نه پیدا کیږي داسې مزدوران هم شته چې د روجې لاولې ورځې را پدې خوایي کار نه دی کړی ګلزاده د چردرې ولسوالۍ اوسیدونکو دی هغه وایي
سورځي کې ګلته پروت
یو سورځي کې په چوک باندې راغلی
یو
سورځي
په یو سورځو کې کار نه دی کړی
یو سورځو کې ملس روپې په چوک کې پروت دی سات خلکو هغه کړي مال سات مې اوس نه رسیدي ګونه سات والای ما که څوک مې به مړی کاری ته مې دی بوزي کنه مې دی به ورور انده چوک په دغه ځون باندې شکر باسه ما
مجبور خلک په هغه مره پیسو مزدوری ته ځي چې نور پرې مزدوری نه کوي. ګلزاده وایي چې دلته مزدوران له یو بل سره رقابت کوي. که له یو چا سره په 300 افغانۍ خبره وکړم، بل ورته تر ما کم نرخ ورکوي. یعنی روزانه مزدوری پیدا کیږي؟
روزانه مزدوری پیدا کیږي. چا مشکل آگے 300 روپے سڑے چا سره وای په 200 سره وای چې په 200 سره کې 250 سره وای هغه سړی ته عزت ځسی ما سره لاړسته خپل ځای ته شاته خپل مزدور له مزدور سره غنه کی
زیاده په پلاستیکی خلطه کې د کار جامع اچولې او منتظر دی چې کار به ورته پیدا شي. هغه وای چې په کور کې سپینګیری پلار لري، هغه هم کله کار کوي او کله نه. خدای یو وشتمه ورځ ده چې د کارتن نه د تللې
ستانه بغیر د کور نور څه پښته چې کارو
ستړي سپینګر بلار مې د بلار باندې امر رسم کوله کله وای و مریضم کله وای چې کار نه ستو بس عمل لبرو د روزګار چړيږي پک مې سوګي ما بلان کار کړه دی یو سورې کې سم ته کار نه پیدا شوی.
د سرک پر غاړه چې قطار خلک د مزدوري لپاره ناشتوي، دلته تم کېدل ناشتو خلکو ته تم ور کوي چې ګوندې مزدور به یې په کار وي. سړی یو دم تر هجوم لاندې راولي. ټول راټول شوی کسان مخکې لدی چې په خبره پوه شي غږ کوي چې که مزدور په کار وي نو تر د خاو غختلی مزدور بل نشته. محمد یوسف وایي چې د روژې په میاشت کې له سهاره تر ماسپښینه کار کوي خو مزدوري د پوره ورځې اخلي. هغه وایي چې په روژه کې تر مازیګره کار کول پر ځان ظلم دی.
روژه کې کار کول سخت دی. سبه او مجبورې دله سره راغلی د کار کول تقریبا نه کسان لرم پلار سره مور سره ورونه سره دغه سره
په دغه 200-300 روپۍ چې تلته کار کې دا د روژې خرچه برابرېږي.
همدغه روژه خرچه مې دغه نه کیږي د ما سره ما خمی کیږي نو بل وخت نه کیږي پښنه مې تم د سپور لوګو لا نه.
د قندز له چوک څخه له 200 افغانۍ نیولې تر 400 پورې مزدور بیول کیږي. دغه مزدوران وایي چې په قندز کې د ورځې د مزدورۍ نرخ نه دی معلوم چې څوک په 200 افغانۍ کار ته لاړ د دوو کسانو جوړ جاړې دي.
تر کې یو سړی په 200 مزي یو سړی په 250 مزي وو کنه په تاسو وخره دي په سلم مزي هغه کور دلته نه یو بام صاحب کی ورازه دي ډوډۍ پیسې خو مې دلته دی بیګا وځي نرخ معلوم نه ده دلته په دې وطن کې نرخ نشته نو چې دې مردې کار نرخ معلوم وي.
تقریبا لاته میشتو رئیس چې قندوز د طالبانو له خوا نیول شوی وو په دغه ولایت کې سوداګری زیانمنه شوې ده. د چوک د سر مزدوران هم وایي چې اوس خلک ودانۍ نه جوړوي نو ځکه ورته مزدوري نه پیدا کیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
طالبان وایي چې د امریکا لخوا د دغه ډلې په خلاف د هوایي بریدونو بیرته پیلېدو ته به سخت ځواب ورکړي. زبی الله مجاهد چې ځان ته د طالبان ویل وایي په پیغام کې ژورنالیستان ته ویلي دي چې پخوا هم امریکا د دوی په خلاف په خپلو بریدونو کې ځنډ نه و راوستی او که اوس هم د امریکا هوایي بریدونه ډیریږي نو د سخت عکس العمل سره به مخامخ سي. خو هغه ونه ویله چې عکس العمل به څه وي. د جرمني سر اعظم وایي چې په برېټانیا به فشار رانولي چې په لنډ وخت کې د اروپا اتحاد نه د وتلو کارونه بشپړ کړي. د سومالی د پایتخت موګادیشو په هغه هوټل کې جګړه پات رسیدلې ده چې د شباب وسلوال ورننه وتلی وو. چارواکو ویلي دي چې په دغه جګړه کې لږترلږه 15 کسان وژل سی وو. د امریکا د لویدیځې ورجینیا په ایالت کې د سیلابونو د اوبو کچه په کمېدو ده. په دغه سیلابونو کې چې په تیرو 16 کلونو کې ساری نه ولیدل سوی لږترلږه 30 کسان مړه سوي دي او ډېر شمېر کورونه تباه سوي دي. نن به د پانامې دوهم کانال په رسمي توګه پرانیستل سي. دا کانال به د لوی کښتیو د تګ راتګ لپاره چې د پخواني کانال نه یې د تېرېدو مشکل وو استعمال سي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي چې نړۍ به هیڅکله هم د عثماني امپراتورۍ په وخت کې د ارمنیانو وژل هیر نه کړي.
او د همدرندون کودن ورځې د هوا اټکل په کابل کې بنن د تودوخې لوړ درجه 30 وی چې تبه 21 وی اسمان بشین وی. قندهار د تودوخې لوړ درجه 40 چې ته چلیریشت. هرات شپږ دیرش 22، مزار شریف 9 دیرش، جلال آباد 1 40 23، کندوز 8 دیرش 23، په خوست کې به د تودوخې لوړ درجه 30 چې ته شپږ وشت. په یاد شوی ټول ولایتونو کې بنن اسمان شین وی. په پیښور کې بنند تودوخه لوړ درجه 38 الته به هم اسمان شینوي عبدالله په واشنگټن ډي سي کې به هم اسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه 19 او به 29 پندې سره درنندن کو د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساته سهارنی پښتو خبری خبرونه مطلب هم پای ته ورسېدل مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه نیم سدرسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو ته خدمت کې حاضرې وو خپل رادیوګان ته څنګه وسې لند شبو کې د خبرونه شروع کیږي
رادیو